نو سارانه کول فوار او سره حفاظت کول دا د اطلاعات فرهنګ مسولیت او دا به ان شاء الله مخ کوو.
په امیدن اردوګو ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست د معلوماتو له مخې شپږاویا تاریخي ابدې له دوی سره ثبت دي، چې د یاد ولایت د ځینو فرهنګیانو د ادعا پر بنسټ یو شمیرې د نړېدو له ګواښ سره مخ دي.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري. پارک دل کوشا مانی یو روایت ده چې د دې مانی نوم لاغ ودانی اخیستل شوی چې د کابل له بالا حصار سره نږدې د شاه زمان په وخت جوړه شوې وه. شاه زمان په 1293 کال کې پاچا شو. وکاله پاچاهي وکړه، بیا یې ورور شاه محمود سترګې ورړندې کړې او هند ته یې تبعید کړ. په ارک د دلکوشا ماڼۍ په اړه د ارک دننه پرون له لیکوال علم ګل سهار څخه اورو چې دا ماڼۍ کله جوړه شوې، څرنګه جوړه شوې، څومره خونې لري او څه تاریخي ارزښت.
راځي د اخبار دی 291 کال په لسمه ګڼه کې ذکر دي چې دغه معنی چې ده د بینظیره معنی ده، بینظیره او بېقصره معنی ده. یعنی په افغانستان کې په دې سره یو بله معنی نشته. نو دا د نوم بیکګراوند کې شاید دغه وي. دغه معنی د امیر حبیب الله خان په وخت کې جوړه شوې ده، کله چې امیر حبیب الله خان د هند سفر تللی و. بیرته چې د هند راغی، بیا یې نو تصمیم یې ونیو چې یوه نوې معنی جوړه کړي. نو له مهمو مخورو کسانو سره، د حکومت او د حکومت د باندې مشرانو سره یې پرله پسې مشورې وکړې او بالاخره تصمیم یې ونیو چې د ارګ په باغ کې، د باغ په منځ کې یوه ماڼۍ جوړه کړي. د دې ماڼۍ بنسټ په 1290 کال کې کېښودل شو، اسمبلی په میاشت کې، او رسما پرانستل شوه. کاري چې جوړه شوه هغه د 1295 کال اسمبلی میاشت وه. په پرانستلو کې هم مواد ټول د مخه برابر شوي وو، ټول مواد چې څو ده ټول ورته برابر شوي وو د مخه. او ویل کیږي چې د ماڼۍ فلزي اسکلیټ دا له هند څخه د فلانو په ذریعه باندې راوړل شو، او نور مواد ټول د افغاني مواد او مختلف مواد وو. عزالدین وکیلي په ځای لیکي چې دلکوشا د بای محمد خان فراشباشي د زوی محمد امان خان په سرپرستی باندې جوړه شوه. یعنی هغه د کار تنظیمونکی او د کار مشر یو په اصطلاح. همدارنګه اول په دې کې یو آلمانی انجنر فلاش په نامه باندې کار کاوه، خو دی خواجه راولوید او زخمي شو. بلده وروسته یو بل انګریز انجنر وو، هغه د دې کار مختوی و. د دلکوشا ماڼۍ مواد ټول افغاني مواد و، یعنی د جوړولو وي، او حتی بلدې چې سیخه او کانکریټ پکې وکارول شي، نور مواد و. مثلا په دې کې د مختلفو خاورو تر څنګ چکه د غوا شیدې او په ځینو برخو کې هګۍ رجنه هم کار اخیستل شوی ده. دو پوښه لري لوی دیوالونه یې، او چې ترمنځ، یعنی دو دیوالو ترمنځ دومره ځای ده چې سړی پکې تېرېدلی شي. دا په 600 متره مربع کې جوړه شوې ده. 14 لوی خونې لري، چاره یوه یې سوري اوږدوالی یې 100 او سوري 90 متره ده. دو لوی سالونه لري، همدغس نورې کوټې هم لري مختلفې. په دلکوشا کې یو بل جالب شی دا ده چې یو لفت ده. په دغه لفت کې البته اوس دوه لفته دي چې یو وروسته جوړ شوی ده، خو یو یې پخوا جوړ شوی و. په په هند کې جوړ شوی، البته د هند ممبئی ښار کې جوړ شوی دی. دا پخوانی لفټ دی د ډبرو سکرو په ذریعه باندې چلېدو، یعنی په یغو باندې جوړېدو تنظیم کړی و دغسې. اوس یې په نوي شکل برقي کړی ده، خو هماغه پخوانی شکل ده. د دې ځنګلونه دا ده چې دا هر ځای درېدی شي، یعنی داسې نه دي لکه دغه اوسني عصري لفټونه چې یو منزل ته بل منزل ته بدرېږي، بلکې دا په نیمایي کې هم کولی شي چې بېرته شاته لاړ شي مخکې دې چې بل منزل ته رسېدلی. نو جالب لفټ او ډېر تاریخي هم ده. په اصطلاح په لیکوشا ماڼۍ کې ډېرې مهمې غونډې هم شوې دي، او تر اخره د محمد نظر شاه د دوبي دفتر به وو او ګلخانۍ د ژمي دفتر وو، او ملاقاتونه ډېر تاریخي کارونه او ملاقاتونه پکې شوي دي. د ملت یووالي په نامه باندې یو جشن وو د امیر حبیب الله خان په وخت کې به جوړېده. دا به د سرطان په 12مه نېټه هر کال جوړېده، او په 1209 کال کې کله چې دا جشن جوړېده، مخکې دې جشن جوړ شي برق له جبه سراج جبه ترا انتقال شو، او د غاول د جشن لپاره ارد چراغان شو. د ارګ ارد دغه معنی چې دا یو ښایستوالی په دې کې دی چې باغ په منځ کې ده، شاوخوا یې ونې دي او ګلان دي. 1440 درس مختلفې میوهدارې او غیر میوهدارې ونې دي، او 1430 مختلف ګلان دي شاوخوا یې. کله به چې په بهرني آیاتان راتله لکه د نورو هیوادو پاچاهان، رئیس جمهوران او صدراعظمان، نو هغه یادګاري نیالګۍ به یې، یا دوستي نیالګۍ به یې چې شو همدلته بې شو کېناو زیاتره. متاسفانه ما شرط څومره تلاش وکړ او دا مې پیدا نه کړی چې کوم نیالګۍ چا ایښې ده. یعنی دلته ډېر تاریخي شخصیتونه راغلي دي، دا ضرور و. البته دا زموږ د بېغوري او بېکاري یو نښه ده چې دا نه دي لیکلي، نه دي لیکل شوي چې مثلا دا د کوم هیواد رئیس جمهور ایښې ده او څنګه ده.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
ټاکل شوی دی چې د ولسی شاعر ګیلمن وزیر په ویر کې لیکلي شعرونه او مقالې د کتاب په بڼه چاپ شي. په شمالي وزیرستان کې بیا یو شمېر کسان غواړي چې د ګیلمن ناچاپ شعرونه خپاره کړي. د ولسی شاعر ګیلمن وزیر جنازه د جولای په 12مه د شمالي وزیرستان په رسمه کې خاورو ته وسپارل شوه. په ګیلمن باندې د جولای پر 1مه په اسلام آباد کې ویټلې بریټ وکړ چې له اخیستو ټپونو یې د جولای په 12مه د مړینې خبر خپور شو. د ګیلمن د شاعرۍ په اړه نږدې کال مخکې د ازادي راډیو په مشال څانګه کې زما همکار نجیب عامر له هغه سره شغېدلی و. په دې مرکه کې ګیلمن هم شعرونه ویلي او هم مو له دې خبروي چې کله به یې شعرونه لیکل او څرنګه به یې شعرونه لیکل. د همدې مرکې په پیل کې ګیلمن وایي چې د ولس لپاره یې شعر لیکلی.
زما شاعری شعر مقصد هغه د ادب سره، د هغه سره به البته ځینې بیتونه، شعرونه، غزل به په وزن، په طول، په ادب کې داسې برابر نه وي، مګم زموږ وطن ته او زموږ خلکو ته، زموږ ځوانانو ته چې د کوم شعر شاعری ضرورت ته، هغه مزاحمتي شاعری چې ورته ویل شي، مقصد هغه ولسي او مزاحمتي شاعری کوم. نو بس چې نظم مې سوچ ته راشي، غټه کیسه وي، بیا په نظم کې را غونډه کم، او بیا چې د غزل ځای وي نو بیا غزل وایم. خو اکثر په غونډو کې مقصد نظمونه او غزلونه داد وا شایان ډیر وایم.
تاسو د مزاحمتی شاعری یادونه وکړه، په افغانستان کې د ملنګ جان شاعری چې سره رقم ده، د سویل شو چې د ګیلمن وزیر شاعری مو د ماغه بڼې ده چې په کې د وطن ناخوالي د شعر په ژبه باندې خلکو ته وړاندې کوي.
ملنګ جان بابا خو ډیر لوی شخصیت دی کنه، ملي شاعر دی. د هغه ځای ته خو مقصد بالکل هغه دی خوب لیدنه ده، خو بالکل دا په داوا سره مقصد ویلی شم چې څنګه به چې ملنګ جان بابا د کام او د وطن درد او دغه په شعر، په غزل او بیا د هغه پښتنو سندرې جوړولې، په هغه کې رنغښتو خپل ځوانان، خپل ولسونه یې د خپل وطن آبادۍ پرمختګ ته رابلل. نو ما هغه لاره باندې ما هم قدم ایښی دی. زه غواړم چې د ملنګ جان بابا همهغه د شعر د ادب هغه یو قسم ولسي مزاحمتي شاعري هغه دغه موږ باید په مخ بوزو.
یو ولس بیا داسې شاعري خوښی هم ځکه د ولس هغه د زړه خبرې شاعر د هغوی په انداز کې. تاسو مخکې ویل چې په فلبدیا انداز کې چې مخکې نه پی سړی نه سوچ کړی نه لیکلی، بس زړه ته یو جذبه راشي، هغه جذبه سندریزه شي، ولس ته په سټیج ورسیږي، نو خامخا ولس یې بدرګه کوي که نه ګیله منه.
نجیب جانه داسې ده بیخي ګوره په معاشره کې د شعور لرونکي خلک زمونږ په پښتانه ټولنه کې تا ته پته ده چې په سلو کې درې یا څلور وي چې هغه مقصد په فلسفي شاعري باندې یا مقصد په هغه شاعري چې هغه ته د الفاظو چناو کېږي مقصد ژوره شاعري وي. په هغه زما عام ولس په سلو کې لس کسان پوهېږي، مګم زما چې کومه ولسي شاعري ده په دې زموږ د وطن در ځوانان خو پرېږده، زموږ د وطن خویندې میندې هم هغه شی درک کولی شي پرې پوهېږي. که هغه زموږ په دې لاندې ټولنه کې مقصد په د قبایلي سیمو کې تا ته پته ده چې د خزینه او حقوق او هغه سیستم هغه رنګ نشته، ډیره ساده او عامه لهجه ده.
ګیلمن آشنا اوریدونکو ته څه وړاندې کوي؟
دا یو غزل دی، وایي: یار کوي ډکې د کمال خبره، یار کوي ډکې د کمال خبره، پاکې له شر او له جنجال خبره. او موږ خو د سر د پانا ځای نه مو، موږ خو د سر د پانا ځای نه مومو، سړی ته کوي د مال خبرې. او پښتون به تل د غسې در په در، پښتون به تل د غسې در په در وي چې نه مني د ستر خوشحال خبرې. او چې تا ته وګورم را یادې مې شي، چې تا ته وګورم را یادې مې شي، ها د سپین ږیري کلیوال دا یو به داسې دغه غوندې دی پکې وایي: نړۍ سپوږمۍ ته په ورتګ بوخت، نړۍ سپوږمۍ ته په ورتګ بوخته ده، زموږ په شناڅه یو پدال. او ای ګیله منه سخت په خوله مه وایه، ای ګیله منه سخت په خوله مه وایه، خو په غزل کې کړه سنبال. وایي: ناست په یوه مورچل کې یو، ویریږو له یو بله، ناست په یوه مورچل کې یو، ویریږو له یو بله، د کام د خدای خبر نه کړي زما د کام. او زو ته چې یو بل ته د شک په نظر ګورو، زو ته چې یو بل ته د شک په نظر ګورو، نو خاورې به موږ یو شو لاټکه تر کابله، او ته یې شو کولې تار په تار او موږ کتل درته، تای شو کول تار په تار او موږ کتل درته، آیا موږ بخښې د پښتنې پیغلې اوربله. او ړنګ شوې ول په ول د تور مغل په پښو کې پرېوتې، وخت د خوشحال خان د المسو د بګړې وله. او تلالیا نیم پاوی دا بل دی نیم چې ټکی، زه خلک تلمه د پښتون نظر په تله، او نه دې کام ته خیر رسی، او نه دې سر په کام زار کړ، زغله ګیله منه د پښتون د احساس غله.
وا ګیله منه.
او دا بل غزل دی نجیب جانه، وایي:
ارشاد خون کې
ولې د هر سر زموار یادې، ولې د هر سر زموار یادې، ګم کله مسلم کله کفار، او خدای چې ستا به فیصله څنګه وي، یو ځای شهید بل ځای مردار، او لرو کبر ته سپیناوی ورکړه، لر او کبر ته سپیناوی ورکړه، ما هلته جاسوس دلته غدار یاد، او چې د جنگ ځای شي نو د کار یادېږم، چې کله امن وي بے کار یادېږم، که کله من هر څو ځان سپین مولا کړم، بیا هم په هر ځای ګناهګار یادېږم، بیا هم په هر ځای ګناهګار
یادېږم. سې ګیله منه، څه وخت کې ښه شاعري کولی شي؟ ستا د شاعرۍ وخت څه وي؟ د ورځې کې، د شپې کې، په ګڼه کې، په خاموشۍ کې، څه وخت کې شاعري کوي؟
په ګڼه کې خو باید زوایم، یو دغه هم سی کولای، یو خو هغه فلبدی انداز بیا هغه خونو لکیږي، خو مقصد چې کله هم داسې شم چې بیخي زیات وزه اوریږم، نو تا ته خو پته ده زموږ په وطن کې غیر له زورول نور څه شی، او زمونږ اختر د ماتم غوندي زموږ خادي د ماتم غوندي زموږ هر څه د ماتم غوندي وي. مقصد په کلی کې دومره زیاتې کونډې یتیمانان په هر کور کې لرو چې د هغو له شرمه هم سړی اتن نه شي کولی. نه خو هر وخت ماتم ماتم دی، خو چې کله ډېر زیات ودردېږم دا نوی نوی درد او دغه وینم د وطن مایوسی په هغه وخت کې بیا زه ډېر ښه شاعري کولی شم. مقصد اوس ته ونه وایې چې ستا شاعري ته به مونږ خامخا ځانونه په عذابوو، بیا به ته غزل
نه نه. کله کله خو داسې چې ډېر خوشحاله مې چې ښه ملګری ووینې یا ته چې څه غواړې هغه رقم حالات مخې ته راشي په خوشحاله کې خو به هم داسې څه لیکي که نه اتمن.
او نو چې داسې شي چې سړی له خپل کار زیاره مطمئن شي او لږ دغه ووینې په ټولنه کې بدلون بیا کېږي، بیا هغه دغه د مایوسۍ او د غم شاعري نه وي، بیا لږ داسې زړوره شي که نه خلکو ته د امید ور بخون کې شعر شاعري وي.
یوه پخوانۍ مرکه وه د ګیلمن وزیر مرکه، د دوه ولسي شعرونه هم عامو خلکو زده کړي دي او هم سندرغاړو دا شعرونه ویلي دي. جاوید امرخیل د دې یو شعر وایي.
پا بلتون تمرا غم جن یا غم جن یا ما چ حد نلری، ستا پا بلتون تمرا غم جن غم جن یا ما چ حد نلری، پا غم جن زردا سی خوگمن یا خوگمن یا ما چ حد نلری، پا غم جن زردا سی خوگمن یا خوگمن یا ما چ حد نلری، ستا پا بلتون دومره غم جن. پکر غیرنو وزغنو کر خوبی لیارا، پکر غیرنو وزغنو کر خوبی لا یارا، پکر غیلنو وزغنو کر خوبی لا یارا، پکر غیلنو وزغنو کر خوبی لا یارا. اے دمرا دیتا گئی در دیدن یا دیدن یا ماچ حد نلری، دمرا دیتا گئی در دیدن دن یا ماچ حد نلری، ستا پا بلتون دمرا غم جن غم جن یا ماچ حد نلری، ستا پا بلتون دمرا غم جن. پختنو فقط خاموش ملک او ملا اے لتا سی دمر گیلمن گیلمن یما چ حد نلری لتا سی دمر گیلمن گیلمن یما چ حد نلری او بندن زدا سی خوگمن خوگمن یما چ حد نلری سب دل تم تمہارا غم جن یا مات حد نلری غم جن زدا سے خوگمن خوگمن یا مات حد نلری سب دل تم تمہارا غم جن
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکه
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د خیبر پښتونخوا انزورګر الماس خانم چې په 2022 کال کې د بریتانیا د بلویډر پونم د غیر دولتي ادارې جایزه ګټلې و نن سبا په اسلام آباد کې ژوند کوي او هلته حقوق لولي. الماس خانم ته جایزه په هغه انځور ورکړل شوې وه چې د یوې افغاني انځور یې په تار او ستن جوړ کړی. د نجلۍ افغاني ګڼ جامې اغوستې دي، منګی یې پر سر دی او شپېلې شخوي. الماس خانم هغه هنرمنده ده چې تر اوسه یې د افغانستان د یو شمېر منلیو تاریخي شخصیتونو لکه میرویس نیکه، احمد شاه بابا او امان الله خان انځورونه ایستلي دي. همدارز د افغانستان په اوسنۍ سیاستوالو کې د پخواني ولسمشرانو اشرف غنی او حامد کرزی انځورونه په تار او ستن جوړ کړی دي. له دوی په واورو چې په اسلام آباد کې په لیلیه کې ژوند او د پانتون زده کړو د دې پر هنر اغیز کړی که نه دی.
فلحال څه وخت کېږي چې پانتون ته روانه شوې یم، نو هم په دغه مقصد زه راغلی یم هاسټل ته. نو تاسو پته وي چې هاسټل چې کوم ژوند وي هغه ډېر زیات مصروف وي د کور د ژوند په لحاظ سره، ورسره سبق هم مخ په وړاندې بوتلل وي، داسې ورسره بیا ځان دپاره تیاری هم نیول وي او امتحاناتو ته. نو د دې سره لږ ورته ګران شوی دی مخ په وړاندې بوتله د دې هنر، خو بیا هم پاتې نه دی، کوشش کوم چې مخ په وړاندې سره بوتل.
په دې تیرو یو څو میاشتو کې تاسو انځورونه ایستلي جوړ کړي؟
په دې نږدې وخت کې خو مې نه دي، خو بیا هم شاکر مې ورته نه ده که داسې څه مطلب ذهن ته مې څوک راغلل یا ډېر ضروري و د یو عکس انځور رغول نو خامخا به کوم.
تاسو تر ډیره مخکې چې کوم انځورونه جوړ کړي دي د تاریخي شخصیتونو د مشهورو کسانو انځورونه مو جوړول، اوس هم همغسې کوي او که نه دا ستاسو د انځورونو ساحه پراخه شوې؟
څنګه چې تاسو ذکر وکړو، زه د مشهور شخصیتونو یا مشهور هم نه خو چې کوم شخصیتونه په زمونږ سوسایټي ته یو مثبت پهلو مخته کوي یا یو مثبت کار کوي دا هغوی انځورونه به ما جوړول. خو زما هغه هنر چونکې ټوله دنیا کې یو نوی هنر و، نو د ډېرو خلکو ډېر زیات خوښ غواړي چې په ډیمانډ باندې هغه جوړ کړي. نو اوس دې طرف ته مجبور شوم چې په ډیمانډ باندې یو څوک غواړي چې زه دا هغوی انځور جوړ کړم، نو هغوی په هغه طریقه هم جوړولی شي انځور.
یعنی له ډیمانډ مو مطلب دا دی، یعنی که چیرته څوک غواړي چې کوم انځور جوړ کړي تاسو ته باید پیسې درکړي چې تاسو باید ورته جوړ کړي؟
بالکل بالکل.
څرنګه له هغه وخت نه وروسته چې تاسو ته بل ویدر ماسسې د بریتانیا تاسو ته جایزه درکړه، له هغې وروسته ستاسو کارونه زیات شول او که نه له هغه وروسته مو کارونه زیات شوي نه دي؟
ظاهره خبره ده په ټوله دنیا کې دغه یو خبر وچلېدو چې د پښتونخوا نه یو جنۍ چې کوم دی دغه انټرنیشنل ایوارډ ګټلی دی، نو ډېرو خلکو ته ذهن ته دا خبره ورپرېوته چې داسې یو قسم شته چې داسې یو ناشنا هنر کوي. د هغې نه وروسته خو پهچان جان پهچان هم ډېر شو خلکو ته، ذهن ته هم خبره پرېوته او ورسره د انځورونو چې کوم ډیمانډ شو هغه هم زیات شو.
نو چې ډیمانډ او غوښتنه زیاته شوې ده، نو تاسو هم همدا وویل چې که چېرته خلک غواړي چې تاسو انځورونه په پیسو ورته جوړ کړئ، تاسو ورته تیار یاسئ جوړوي. څرنګه اوس خو تاسو له پښتونخوا یو څه لرې اوسئ، په اسلام آباد کې ژوند کوئ، هلته هم د خلکو رابطه له تاسو سره شته چې انځورونه ورته جوړ کړئ؟
وہ بالکل زکا زمون رابطہ کو ٹیلیفونی بھی زیادہ تر کم پکانا چی دی یا چسو گھام دی چی غواری دان زور زور کی نوما سرا دا مسنجر دلاری یا دا فیس بک دلاری رابطہ کوئی یا دا واتس اپ دلاری نو آغا پا لوکیشن باندی حس اثر نا پری باسی زکا کز اسلام آباد کیم کز پختونخوا کیم نو آغا یو خبر دا زکا زمون ٹیلیفونی رابطہ
ستاسو پو خپل نظر ستاسو په د انزورونو کې چې جوړوي له د مخکې او د اوس فرق راغلی دی؟ څه فرق راغلی وي؟ څه فرق؟
فرق بالکل وخت سره راځي، ځکه چې لومبنی وخت کله چې ما انزورونه جوړول نو هغه عمره زما تجربه نه وه پکې. اوس وخت زیاتېدو سره چې ما مختلف قسم انزورونه جوړ کړل نو د وخت تېرېدو سره پاوې کې نور هم خوالی راغلی دی، نور هم مطلب کمخ کې پکې سنا سا غلطی ویا داسې و چې کته به لګېده چې دا پتار جوړ شوی. نن سبا چې څکه انځورونه جوړو مغه دومره صفا دي چې هغې تلرې نو ته څوک ګوري نو خلک وایي که د تیمرې وتیاک دی، نو ډېر فرق پکې راغلی. او کوشش کوم چې مخ وړاندې پکې هم ډېر مثبت بدلون راولم او نور هم ختم خپل هنر
د رنګونو له پلوه څه رقم څه تغییر پکې راغلی دی؟ یعنی مخکې مو له کمو رنګونو نه استفاده کوله، اوس له ډېرو رنګونو کار اخلي او که څرنګه؟
وو بالکل لومبنی عکس کدزه وایم نو هغه کې ما صرف یو رنګ استعمال کړی و، هغه تور. نو ځکه چې هغه لومبنی عکس ما په کپڑا باندې جوړ کړی و، کپڑا سپین و، د پاسه ما تور رنگ باندې تار باندې انځور جوړ کړی و. هغې پسې چې په غلبیل کې مې کله جوړو نو هغه مې بیا په تور او سپین سره جوړ کړو. دریم رنگ ما ته یاد شي اوس هم چې هغې کې ما د سور رنگ اضافه کړې وه. نو دغسې بیا ورو ورو پنځه رنګونه شپږ رنګونه او اوس خو دا کم تاسو کم انځور چې انټرنیشنل جایزه ګټلې وه نو هغه هغې کې د شمار نه هم زیات رنګونه دي، ځکه په هغې کې په بے شمیره رنګونه ما استعمال کړي دي. نو دغسې اړومبنی کې مې ډېر کم رنګونه او اوس چې کم انځورونه جوړوم نو کوشش کوم چې ډېرو نه ډېر او د ښه نه ښه رنګ پکې استعمال.
له هنرمندې الماس خانم څخه مننه.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې لا آزادی رادیو
د خبرونه په دې برخه کې د خالد ریحان ببری او شیر د دوی په شخ
غزل دا په ازغیو باندې مات سترګې دا په ازغیو باندې مات سترګې ګل مخ یتا ته می درتا ته سترګې لدوو دې نشي د خکلا اندازه لدوو دې نشي د خکلا اندازه صبر چې کړه مدرته زیات سترګې کله نا کله جګړې ته پریږدا کله نا کله جګړې ته پریږدا خو ډېرې ساعته سوله ساعتې سترګې مدیشه پورته د خال سیوری ترېنه مدیشه پورته د خال سیوری ترېنه مدیشه هېڅکله میراتې سترګې که به بېتا بلته وبرنګه اوړي که به بېتا بلته وبرنګه اوړي شیدې له ما په اور کې پاتې سترګې بی اجازه دی ورکجه کړی نو اوس ببره یې وروړه ننواتې سترګې ببره یې وروړه ننواتې سترګې
ازاد راډیوی مجلې د دې خبرونه په روسیو کې د یو لرغونی دود پاړه د چړندو لمخې عمومي حمامونه په لرغونی مصر کې همداراس په لرغونی روم کې دود وو. د اوسنی افغانستان د جغرافیې په اړه ویل کیږي چې تر اسلام مخکې په بلخ کې حمامونه وو، خو په دې ارتباط لا هم دقیقې څېړنې نه دي شوې. عمومي حمامونه لا هم په ځینو هېوادونو کې ګرم بازار لري او دود دي، لکه په ترکیه کې، خو هلته حمامونه د ګرځندویانو لپاره په یوې سرګرمۍ بدل شوي دي. په افغانستان کې هم عمومي حمامونه شته. د کندز ښار یو له هغو ښارونو څخه دی چې عمومي حمامونه پکې ډېر دي. که څه هم اوس عمومي حمامونه په عصري بڼه جوړ شوي دي، خو لا هم په حمامونو کې کسبالان کار کوي او خلکو ته د چاپي او کیسه کولو په برخه کې خدمات وړاندې کوي. په دې راپور کې د کندز له یو شمېر کسبمالانو سره د دوی د کار او فعالیت په اړه خبرې شوي دي.
له ډېرې پخوا زمانې راهیسې په افغانستان کې له عمومي حمامونو څخه ګټه اخیستل دود دی. د افغانستان په عمومي حمامونو کې یو شمېر کسان د کسمال په نوم کار کوي، او کسمال هغه چاته ویل کیږي چې د پیسو په بدل کې لومړی خپل مشتریان چابي کوي تر څو ستړیا یې رفع شي، او بیا وروسته هغوی له سره تر پښو پورې کیسه کوي او پرې مینځي. څلوېښت کلن فیروز چې له پنځلس کلونو راهیسې په کندز ښار کې په یو عمومي حمام کې د کسمال په توګه کار کوي، فیروز ازادۍ راډیو ته وویل چې له خپل کار څخه راضي دی او له همدې چارې خپلې نه کسیزې کورنۍ ته نفقه پیدا کوي.
کیسه مثلا میګرم یک کس خواسته میباشد، یک کس بسیار چی میباشد، چاپی میکنه یا کس
کیسه کول ډېرې ګټې لري. کوم کسان چې ستړي وي او د عضلاتو درد ولري، هغوی حمام ته راځي او له موږ څخه غوښتنه کوي چې چاپی کړو. له چاپی کول وروسته یې کیسه کوو، ځکه په ګرم ځای کې چاپی د انسان هډوکو، عضلاتو، سردردۍ او ځان دردۍ ته تسکین ورکوي. نو په همدې خاطر دلته زیات شمېر کسان د چاپي او کیسه کولو لپاره راځي، خو په ژمي کې بیا زموږ مشتریان زیات وي.
پنځوس کلن روم احمد هم یو له هغو کسانو څخه دی چې له شپاړس کالو راهیسې په نوموړي ولایت کې په یو عمومي حمام کې د کسمالۍ په برخه کې کار کوي. هغه وایي دغه کسب له خپل پلار او نیکه ورته په میراث پاتې دی.
موږ دلته هم خلک کیسه او چاپی کوو. چاپی کول د پوستکي د ښکلا او د بدن نرمښت لامل کیږي او د وجود ځینې دردونه له منځه وړي او د انسان په وجود کې وینه په حرکت راځي. دلته د چاپی کول لپاره مولایان، طالبان، ځوانان، سپینګیري او هر طبقه خلک راځي، او موږ د پیسو په بدل کې هغوی چاپی او کیسه کوو.
زیات شمیر افغانان د ځان پر مینځلو او د نظافت مراتولو لپاره له عمومي حمامونو څخه ګټه اخلي. پنځه څلوېښت کلن صفت الله چې د کندز ښار یو عمومي حمام ته د حمام کولو لپاره راغلی، هغه وایي کله چې ځان درد او ستړی وي نو حمام ته راځي، خپل ځان چاپي او کیسه کوي تر څو ستړیا یې رفع شي.
دا چې سړی ځان د عضلات ښه خک شي، بیا سړی راځي دلته سونا ته یو ځان ګرم کړي او کیسه کوي، چاپی کوي د عضلات بېرته ځان کیسه چې خلاص شي، سړی وجود داسې سپک شي، وجود دې برابر شي، ډېر ښه ښه کیسه مال د رضایت لرو. ته
د کندز ښار یو بل اوسیدونکي محمد نسیم ازادۍ راډیو ته وویل چې په اونۍ کې دوه ځلې حمام ته د ځان د چاپي او کیسه کولو په هدف راځي. د ده په وینا چې ماساژ او چاپي کول د انسان جسمي او ذهني ستړیا لرې کوي.
دا دردونه د ځان لرې کیږي. شسپورت مینان هم همیشه دلته راځي او ډېر راحت، ډېر نخواښ یو، ډېر ښه سړی ده، ښه ښه ماساژ یې وکړو. زه خو همیشه دلته راځم، زموږ فامیلي هلکان ټول راځي دلته.
له ډېرو پخوا کلونو راهیسې په کندز کې لسګونه لوی او واړه حمامونه موجود او فعالیت کوي. د تیر نظام پر مهال په نوموړي ولایت کې یو شمېر حمامونه په اونۍ کې دوه ورځې د ښځو لپاره ځانګړي کېدل، او په ځانګړو ورځو کې ښځې عمومي حمامونو ته د خپل کوچنیانو او د ځان پر مینځلو لپاره تللې. خو پر افغانستان د طالبانو بیا ځلې واکمنېدو سره حمامونو ته د ښځو پر تګ بندیز لګول شوی دی.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو ادبي مجلې د دې اونۍ د خبرونه سرته ورسېده. زه احمد شیبر اجازه اخلم. شدی
چوالو زما زما وزری ما تھڑی اشپوتا پات کی گدرنا وزری ماتنی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتنی پریمک دی چوالو زم زما وزری ماتنی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتنی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتنی زمو کی زگی دلیا زادا زان غق دشمن منز تر بللیا المنز می پال من کی کی دغس سپچلیا ظلم دے پشوندو ظلم دے پشوندو د خندا وزری متڑے شپوت پات کی گدرنا وزری متڑے پوت پات کی گدرنا وزری ماتڑنا وزری ماتڑ ہر بشی جنگل کبھی کتاب بھی قلمشی گلشی وچ ڈنڈر چی بے آواؤ بے شب نماشی مشا آدم گخی نا ہوا دی بے آدماشی مڑاوی بادم شی مڑاوی بادم شدا ہوا وزری ماتڑے شپوت پات کی گدرنا وزری ماتڑے شپوت پات کی گدرنا وزری ماتڑے وزری ماتڑے زاد زمانے جبر ساتلے پنجرا کیا شمایا مو بلا د تاریخ پا دی رکیم زرکیم پچغو د وقت نو پا درکیم اس میں دا ستم فمزی بیا وزری ماتڑے شپوت پات کی گدرنا وزری ماتڑے شپوت پات کی گدرنا وزری ماتڑے پریمک دی چوالو زم پریمک دی چوالو زم زما وزری ماتڑے شپوت پات کی گدرنا وزری ماتڑے شپوت پات کی گدرنا وزری ماتڑے وزری ماتڑے
اینجا رادیو آزادی است. به یک برنامه دیگر خوش آمدید. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. بخش اعظم این ساعت به برنامه مجله آزادی اختصاص یافته، اما گزارش های هم به شما داریم. نخست چند خبر مهم. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که واشنگتن روی این کار میکند تا جلوگیری تهدیدات تروریسم خارجی از افغانستان را بگیرد. میدانید پاتل سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری گفت که شاخه خراسان داعش گروهی هست که توانایی انجام حملات در سطح بین‌المللی را دارد. پاتل همچنان افزوده است که آنها روی این موضوع کار میکنند تا اطمینان حاصل نمایند که افغانستان بار دیگر به جای برای حمله تروریستی علیه ایالات متحده و متحدانش استفاده نشود و جلوی تهدیدهای خارجی از سوی افغانستان را بگیرند. مرد افغان در میدان هوایی برلین توسط پلیس جرمنی اندک پس از کشف جسد همسرش در ویانا پایتخت اتریش دستگیر شد. پلیس ویانا روز جمعه اعلام کرد که این مرد افغان عصر دیروز در جرمنی بازداشت شده است. گفته می شود که او مظنون اصلی دوسیه قتل همسرش است. جسد همسرش در آپارتمان مشترک آنها در ویانا پایتخت اتریش پیدا شده است. وابستگان این زن که همه از افغانستانن پیش از این با پلیس تماس گرفته و از مشاجره این زوج خبر داده بودند. پلیس پس از کشف جسد این زن به تعقیب بین‌المللی آغاز کرد. کیمیا یوسفی نماینده افغانستان در رقابت‌های دوش 100 متره المپیک امروز با رسیدن به خط پایانی مسابقات شعاری را در دست گرفت با متن آموزش ورزش حق ماست. این حرکت او اعتراض بود با محدودیت های وضع شده از سوی طالبان بر آموزش ورزش و کار زنان در افغانستان، حکومت طالبان حضور کیمیا یوسفی و دو بانوی ورزشکار دیگر در بازی های المپیک به نمایندگی از افغانستان را به رسمیت نمی شناسد. در رقابت های امروز کیمیا یوسفی در میان 36 دونده در جایگاه 31 قرار گرفت و ناتوانست به دور بعدی رقابت ها راه یابد. پلیس پاکستان میگوید که مهاجمان ناشناس امروز جمعه بر روی افسران پلیس آتش گشودند که موتر عامل 3 قاضی را در شمال غرب پاکستان همراهی میکردند. پلیس گفت که در این حمله 2 افسر پلیس کشته شدند ولی قاضی ها از آن جان به سلامت بردند. سلام خان رئیس پلیس محل گفت که این حمله در دره اسماعیل خان منطقه در ایالت خیبر پختونخوا رخ داد. این رویداد حمله مشابه در ظرف یک هفته در این منطقه است. هیچ کسی مسئولیت حمله امروز را به عهده نگرفته و انگیزه آن هم تا هنوز مشخص نیست. و مراسم تشییع جنازه اسماعیل هنیه رهبر حماس امروز جمعه پس از ترور
با عرض معذرت و پوزش نظر به نقص تخنیکی گزارش ها و مسائل دیگه به حساب خبرها آماده پخش شده بود، ولی پیش از این
که ما دوباره اخبار دری را تقدیمتان کنیم، برنامه دری آغاز شود، یک آهنگ پشتو از وحید قاسمی را میشنوید.
دستور دے نرستر گے تو رواما سرسری چپنا نامے دستور دے نرستر گے تو رواما سرسری چپنا اے الکتورا لئے باز سرسری چپنا
رادیو